द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ग्रानोरुदन कोस्टडे मशाय द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे نن د ګولرز کال 2015 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. نو وخت شی په پاکستان کې د سحر 6 بجې، په افغانستان کې د سحر 15 نیمه، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د دسمبر 6 نیټه ده او د ماسخوتن 9 بجې دي. نو وایس اف امریکا ډي وی ریډیو په دې نیم ساته سهرنه خبری خبرونه کې درته زما وش چلیل هرکلی وایم، او ډومبه تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټکو ته. افغان چارواکي وایي طالبانو د هلمند ولایت مهمه سنگین ولسوالۍ قبضه کړې او ګڼ شمېر افغان عسکر یې په خپل ګیره کې اغستي. یمن کې د جګړې د ختمولو په سر د حکومت او یاغي حوثي وسلوالو ترمنځ د جنیوا کې خبرې بغیر د کوم لوی پرمختګ پای ته رسیدلې، په دواړو خواوو د خبرو سلسله په جاري ساتلو سلا شوې. د شام په ادلیب خار باندې مشکوک روسی جنگی جازونو لخوا سخت بمباری شوی چې له امله شپږ دشتنان وژل شوی. د برتانیې یو بشري حقوقو ادارې تر مخه وژل شوی پوځیان د صدر اسد وفادار باغیان وو.
دغه تازه حمله په داسې وخت را مخته شوی چې د نیویارک د بشري حقوقو د څارنې یو ادارې دعوه کړې چې روس او د صدر بشار الاسد پوځونه په شام کې خپلو مخالفینو او په ولسي ځایونو باندې د کلسټر بمونو استعمال کوي.
قدر منوردن کو ڈیو ریڈیو سره اوسه یوش می رپورٹنا او مرکی بهم پدی نیم ساتا خبری خبرونه کې باندې کو خړمبي ستاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان طالبانو د جنوبی هلمند ولایت قبضه کولو په هڅو کې مهمه سنگین ولسوالۍ قبضه کړې. په دې ولسوالۍ د طالبانو قبضې نه څو غنټې وړاندې د هلمند نائب گورنر محمد جان رسول یار خبرداري کړو چې که په فوري توګه ګامونه وانغستې شو نو هلمند به د طالبانو په لاس کې لاړ شي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي دي چې طالبانو د هلمند انتظامی مرکز سنگین ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی او ګڼ شمېر افغان امنیتي عسکر یې گیر کړي دي. دای میډیا د ولایتي چارواکو د خولې وای چې که په فوري توګه سیمې ته هوایي مرستې اونه لیږلې شوې نو محاصره شوی عسکر چې شمېره یې نږدې یو نیم سل ده به ووژلې شي. میډیا تر مخه امنیتي عسکرو ځکه ماتې خوړه چې دوی د تیرو څو ورځو راهیسې د خوراک او د وسلې رسد بغیر په ګیره کې وو. یمن کې جاری جګړه ختمولو لپاره په سویټزرلینډ کې جاري امن مذاکرات بغیر د کومې معاهدې سرته رسېدلې دي. د ملګرو ملتونو خصوصي استاد اسماعیل اولد شیخ ویل دي چې د راتلونکي کال جنوري میاشتې 14 نیټې نه به امن مذاکرات بیا شروع کیږي، خو دې لپاره ځای لا نه دی ټاکلی شوی. په شمالي یمن کې د حوثي یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ سخت جګړه روانه ده او تیره ورځ د سعودي پولې ته نږدې شمال غربي یمن کې حکومتي عسکرو او حوثي یاغیانو ترمنځ تازه خطو کې لږ تر لږه 18 تنان وژل شوی. د لبنان تندروه ډلې حزب الله ویل دي چې د شام پولې ته نږدې اسرائیل لخوا ترسره شویو هوایي برید کې د دوی مشر سمیر کنتار وژل شوی دی. څوک چې د درې اسرائیلیانو وژنې په تور کې د دریو لسیزو راهیسې په بند کې وو. اسرائیل د کنتار په وژنې د خوشحالۍ څرګندونه کړې خو د دې ذمهواري یې نه ده قبوله کړې. کنتار کال 1981 کې د یو اسرائیلي پولیس افسر تر څنګ د دوو تنانو وژنه کې تورن وو او کال 2008 کې د حزب الله سره د بندیانو عدل بدل پروګرام کې خوشې کړی شوی وو. د انډونیشیا چارواکو تر مخه په مرکزي انډونیشیا کې د کشتۍ ډوبېدو په یوې پېښې کې ګڼ شمېر تنان مړه شوي دي. چارواکو تر مخه دوی اوسه پورې 9 تنان ژوندي بچ کړي او د درې ماشومانو مړی یې موندلې دي. په کشتۍ باندې 113 مسافران او د عملی غړي موجود وو چې پکې 15 ماشومان هم وو. چارواکو ویلي دي چې امدادي عملیات به د ګل سحر وختي شروع کړی شي او په دې کې به 2 هلیکاپټرې او د نیوي یوه بیړۍ برخه اخلي. دا کشتۍ د کولا کسیمې نه سیوا نومي سیمې ته روانه وه کله چې د خراب موسم له کبله اوړېده. او د چین مطبوعات ویلي دي چې په سویلي چین کې د کمرو نړیدو په یوه پیښه کې یو کم 16 تنان بدرکه شوي او دوی ودانې د ملبې لاندې ښخ شوي دي. چارواکو ویلي دي چې 4 تنان د ملبې لاندې نه ژوندي بچ کړي شوي دي. د چین سرکاري خبري ایجنسی ویلي دي چې دا پیښه د اتوار سهار د ګوانګډونګ صوبې په شینجین سیمه کې مخې ته راغلې. د یو نیم زره څخه زیات امدادي کارکونکي د ژوندۍ بچ شوو تنانو لټون لپاره سیمې ته لیږل شوي، او د چین صدر وزیر اعظم چارواکو ته امر کړی چې امدادي کارونو کې مرستو لپاره دی چارواکي سیمې ته ولیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خپرونه د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنیغ دوام لري. تاسو د ڈیو ریڈیو خپرونه د انٹرنیٹ دلاری هم اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. برزیو رپورٹر اختہ سنگ چتا سو خبرونو کې هم اوریدل. افغان چارواکي وایي طالبانو د هلمند ولایت مهمه سنگین ولسوالۍ قبضه کړې او ګڼ شمېر افغان عسکري په خپل ګیره کې غستې. په دې باندې یو تفصیلي رپورٹ زموږ همکار بختور شانورو.
افغان چارواکو او طالب وسلوالو د دې خبر تصدیق کړی چې بیگانه وخته د افغانستان طالبانو د جنوبي هلمند ولایت مهمه سنگین ولسوالۍ قبضه کړې ده چې غواړي ټول هلمند ولایت قبضه کړي. طالبانو دا مهمه ګټه د مرستیال گورنر محمد جان رسول یار د خبرداري 100 ساعت وروسته کړې ده. چا چې اندېښنې خودلې وي که فوري ګامونه وانه خستل شو هلمند د طالبانو لاسو ته ورتلې شي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي د دوی جنگیالو د سنگین ولسوالۍ مهمه انتظامی مرکز قبضه کړې او یو شمیر ماتې خوړونکي افغان ځواکونه یې هم په ګیره کې اخیستې دي. میډیا د ځای چارواکو د خولې ویلي که دغه سیمې ته سمدستي هوایي کومک ورونه رسېده نو د ګیرو خواوشا یو نیم سل افغان عسکرو د وجلو امکان ډیر قوي دی. چارواکو ویلي دغه افغان عسکرو ته د څو ورځو راهسې د خوراک څښاک د سامان او د وسلې د رسد لارې طالب وسلوالو بندې کړې وې او هغوی راګیر کړي وو. همدغه شان د ګریش ولسوالۍ کې هم درانه جګړه روانه ده. رپورټونه وایي په دغه جګړه کې دواړو خواو ته لوی ځاني زیان اوریدلی دی. د افغانستان د پارلمان غړي هاشم الکوزی ځای خبریالانو ته د دې خبر تصدیق کړی چې طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې یوه تاڼه او یو شمیر پوځي مرکزونه په خپل قبضه کې اخیستي. د دې نه وړاندې د هلمند مرستیال گورنر محمد جان رسول یار په ټولنیزه ویبپاڼه فیسبوک صدر اشرف غنی ته خبر لیږلی و چې طالبان د دغه ولایت قبضه کولو کې ډیر مخکې ورغلی دي. نوموړي صدر اشرف غنی ته په فیسبوک یو پیغام کې ویلی وو هلمند د بیلات په اخیری کناره ولاړ دی او دا وخت ستاسو د فوري کومک سخت ضرورت دی. هغه صدر اشرف غنی ته ویلی وو په تیرو دوه ورځو کې په دغه جګړه کې لس کم سل افغان عسکر وجل شوي دي ولې طالبان دغه شمیره 200 ښایي. نوموړي رسول یار صدر اشرف غنی ته خواست کړی وو مهرباني دې وکړي او هلمند دې بچ کړي، او دا هغه دروغجنو خلکو په خلو د یقین نه کوي څوک چې ورته وایي هلمند په امن کې دی. ښاغلي رسول یار ویلي وو د جوبل پوځیانو د بچ کولو او هغوی ته د سامان د رسولو مشکلاتو سره مخ دي او ناټو عسکر صرف د هغوی څارنه کوي ولې چې د سخت کال نه د هغوی کار بدل شوی هغوی به اوس په افغانستان کې صرف د تربیت او سلا مشورو کار کوي او د امنیت ذمواري په مکمله توګه افغانانو ته ورسپارلې ده.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
گران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو نیم ساتا سارنی خبری خپرونه دوام لري. د فاټا یوت فیسټیول په نوم د ځوانانو میله به د دسمبر 23 نیټې نه شروع کیږي او په 10 دسمبر به سرته رسی. په دې میلې کې به د لوبو مقابلې هم وي چې پکې به نارینه او زنانه لوبغاړي برخه اخلي. دې ترڅنګ به پکې کلتوري دستورې، تجارتي نندارتون او د نوادراتو نمونې به هم ښودلې کیږي. په دې کله د ډیو ریډیو خبریال حمید الله د فاټا سیکرټریټ د لوبو سیکرټری ظهیر الاسلام سره مرکه کړې ده. تاسو پام را ګرځو
د ډیو ریډیو په وسط ز فاټا وامه ته وایم. فرست فاټا یوت فیسټیوال پروګرام او انعقاد چې دې نو دغه جوړ کړې ده 23 دسمبر نه تر 30 دسمبر پورې پېښور خبر ایجنسی کې لنډی کوتل او مومند او باجوړ اور نور ایجنسوں کے دا پروګرامونه زمونږ کیږي د کې درش ګمونه چې دی په دې باندې دا تقریبا 1200 پلیئرز د ټول د فټانا را روان دي د کې جنکیم دی الیکانم دی او لوی فوډ فیسټیوال دی ایکسپو شو دی انټیکس شو دی ورایټی اف پروګرامز دی د کې دا ملکی اهم شخصیت بطور مهمانان خصوصی شرکت کوي او دا 30 تاریخ باندې دا پروګرامونه چې دی قیوم سټیډیم خیبر لنډی کوتل او ارباب نیاز سټیډیم د کې اختتام پذیر کیږي او د کې شاهد افریدی عمر ګل افریدی قمر زمان جانگیر شیر خان پشانت لوی لوی چې کوم سلیبریټیز دی زمونږ نامی ګرامی پلیئرز دی اگر روان دی او بربوط شرکت ټول خلکو ته خواستم کوم او یوتا اسپیشلی یونیورسيټي سټوډنټانو ته چې دا راشي او دا پروګرامونه چې دی کامیاب کی
او څنګه درس تاسو نو غوړی چې دا ایونت دا یوت فیسټیوال چې دا قبایلو ته پاره دی زیات ایونت په خبر کې قبایلو کې ډیر پکې کم
دا چونکو دا قبایلو کې دا فیسیلیټیز نشته کنه دا اوس جیمنیزیمز سوئمینګ پولز دا سیزونه التا انټر گیم کورټس دا سیزونه فیسیلیټیز نشته دا د لوی لوی خلک را روان دي د سره مونږ دینه مطالبه کو چې دا ایکسپو چې ده دغم بزنس ایکسپو چې ده د یونیورسيټي کې دا خیبر میډیکل کالج ګراوند باندې کیږي د کې کوم هایر ګروپ اف کمپنیز دي دغه سنور ټوئیټا فرنٹیئرز والا دي نسان هوندا والا دي د ټول را روان دي او خپل سټالونه به لګي نور چې بزنس الیټس دي فاټا بزنس کمیونټي دا فاټا چیمبر اف کامرس مشکور ما هغه را روان دي ان شاء الله لوی لوی دغه سٹالز به لګيږي او انټیکس شو به ورایټی شو به دا فاټا خلکو لاسونه څخه جوړیږي هغه ورته خلکو ته ښکارا کوي خو او فاټا خوراک هم به اسپیشل خوراکونه به دا فاټا تکې پټې تکې سپینه غوخه او دا اوریجی د شوملې د مستې د کوچ چې کوم انداز سره هغه پښتنه پخی او خوري او خپل چونګې مېلمانه نواز دي خلکو ته پېښ کوي هغه ان شاء الله دا ورایټی به
ډیر مننه
سلام علیکم
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کرو خیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کرو خیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
نردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ڈی وری ریډیو سهرنې خبری خبرونه لا د مملري یمن کې د جګړې د ختمولو په سر د حکومت او یاغي حوثي وسلوالو ترمنځ جنیوا کې خبرې بغیر د کوم لوی پرمختګ پای ته رسیدلې خو دونو خواو د خبرو سلسله په جاری ساتلو سلاوو په دې کله باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې اشفاق مومن وړاندې کوي
یمن کې د امنیت لپاره د ملګرو ملتونو په دریم ګړټوب خبرې اترې په یو پراخه لوز پایته ورسېدې چې دغه ملک جګړه اوس ختمې دل پکار دی ولیکم لوی پرمختګ پکې نه دی شوی د ملګرو ملتونو خصوصي استازي اسماعیل الشیخ احمد په جنیوا کې دغه غونډې ورستو ویل چې د یمن د حکومت استازي او د ملک یاغي وسلواله ډلې د هوتسي غړي براتلون کې میاشت بیا خبرو تکینی حغلی احمد ویل اگر چې دواړه خواو د دزبندۍ پر ځای کولو لپاره یو کوشش کړي وو خو د خبرو په وخت هم دغه دزي روانې وي د ویل چې د خبره په ډاګه ده چې دواړه خواوي په دزبندۍ سلا شوې وو خو د خبرو په محل دزي ونه درې دي د ویل چې د خبرو شروع کېدو لومړی ګنټه کې دنه دزي بیرته شروع کړې شوې د زیاته کړه چې هر ډول کوشش وکړي دزبندۍ بیرته زر پر ځای کړي شي د یمن چارواکی وای په تازه ډزو کې د سعودي عرب پولی ته سیلمه په هاجا سیمه کې آتش پېته کسان وجل شوې دي د یمن خارجه وزیر عبدالملک المخلفی ویلی چې د ډزبندۍ نیټه به نن ختمیږي او دوی غواړي چې دغه وړاندې وغځول شي، خو که چېرې حوثي وسله واله یې ورسره ومني. اگر چې کوم لوی پرمختګ په جنیوا کې ونه شه، خو دواړه خواوې دې ته اماده شول چې د باورۍ سیوا کولو لپاره به ناستې کوي. دوی په دې هم سلا شول چې د قیدیانو تبادله به کوي او زیات ځپل شوو سیمو ته به مهمه اشیا رسولو ته هم لارې خلاصوي. یمن کې روانه جګړه کال 2014 کې هغه مهال شروع شوه کله چې حوثي یاغي وسلوالو پایتخت سنا باندې قبضه وکړه. د دغې له کبله د ملک صدر عبدالرب منصور هادي د یمن ساحلي ښار عدن ته خپل دفتر ویوړه، او کله چې وروستو دغه سیمه هم وسلوالو قبضه کړه نو د سعودي عرب ته په کډه کولو مجبوره شه. د یمن پوځ چې ورته د سعودي عرب د ایتلاف هوایي مرسته حاصله وه د عدن ښار بیرته ونیوه، ولې پایتخت سنا باندې اوس هم د حوثي وسلوالو قبضه ده. د هوایي بمبارۍ او جګړې له کبله تر دې وخته د 6000 نه زیات خلک وژل شوي دي او په یمن کې لویه بنیادي ستونزه رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو ماهر وایي چې په یمن کې د 80% پورې خلک د خوراک او د صحت مهمه اسانتیاو ته انتهایی زیاته اړتیا لري.
قدرمن اردونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نو وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو ڈیوی ریڈیو سره د فیس بک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدلی شئ. زموږ د فیس بک د پاڼې پته ده VOA ڈیوا، او د ټویټر د پاڼې پته هم دکه ده VOA ڈیوا. ورځو یو بل رپورټ اخته. د شام په ادلب ښار باندې مشکوک روسی جنگی جازونو لخوا سخت بمباری شوی چې لامل شپږ دیرش تنان وژل شوی. په دې کله باندې نور تفصیل د ډیوی ریډیو همکار کلیم افضل په دې رپورټ کې اورو.
د باغیانو واک لاندې په ادلیب ښار شکمنه روسی جنگی جازونو سخته بمباری کړې چې لامل یې شپږ دیرش تنان وژل شوي. ادلیب د شام شمال غربي سیمه ده او دغه هوایی بمباری د ادلیب ښار مصروف ځایونو باندې شوي. د برتانیې د بشري حقوقو یو سازمان څرګند کړی چې شپږ هوایی حملې د ښار مصروف بازار باندې شوي او په وجل شوو کې زیاتره د هاغې باغی ډلې پوځیان شامل وو چې د شام صدر بشار الاسد سره خپله وفاداری ښایي. د روس جنگی جازونو لخوا په دغو علاقو باندې یو څو ورځو راسي بمباری روانه ده او 150 تنان د وجلو راپورونه رامخې ته شوي. روس د شام په جګړه کې د ستمبر 1 نیټې راسې شامل شوی او د ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد دغه مبارزه پیل کړې، خو غربي هیوادونو په شمول دغه هلته موجود حکومت مخالفه ډلې وایي چې روس د صدر بشار الاسد مرستو لپاره راغلی او د حکومت مخالفین په نخه کوي. دغه تازه حملې په داسې وخت رامخته شوي چې د نیویارک د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې دعوه کړې چې روس او د صدر بشار الاسد پوځونه په شام کې خپلو مخالفینو او په ولسي ځایونو باندې د کلسټر بمونو استعمال کوي، د کومې له وجې تیرو 15 کالو په مودې کې 200,000 زیات خلک وژل شوي. د شام حکومت نړیوال قانون لاندې د دغې پابند دی چې دا قسمه وسله به په جګړه کې نه استعمالوي او خصوصا ولسي آبادۍ به د جګړې بچ ساتي. د شام د 15 کالو جګړه ختمولو او په شام کې سیاسي بدلون په اړه تیرې جمعې پر ورځ په نیویارک ښار کې د نړیوالو هیوادونو یو غونډه هم وشوه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ټولو فریقو او سیریا سپورټ ګروپ په شریکه په شام کې د امن لپاره د تګلارې منظوري هم ورکړه. د شلو هیوادونو نماینده غړو د نیویارک په غونډه کې برخه واغسته چې پکې د ډزبندۍ او د شام ټولو ډلو ترمنځ د خبرو اترو په عمل ګټورې خبرې هم وشوې. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د امنیتی شورا دغه کامیابی ډیره مهمه او بلله. د امریکای خارجه وزیر جان کیری وویل د امنیتی شورا لخوا هغه ټولو فریقو لپاره دا یو واضح پیغام دی، څوک چې دغه معاملې سره تړلې دي، چې دا اوس وخت دی د شام د اولس وجنې دی بند شي او دا قرارداد د شام حکومت لپاره هم زمینه برابروي چې د خپل اولس کړمو ته د جواب وایي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفن دی مستورا هم د امنیتی شورا په قرارداد باور څرګند کړو او خبرداري هم ورکړو چې د امن دا کار به ډیر اسان نه وي. د ملګرو ملتونو لپاره خصوصي استازي وایي دا کار به داسې وي لکه مثال چې په غر ختل وي، دا به ډیر پیچیده کار وي، خو داسې معلومیږي چې اسانۍ اړخته دا اوس روان دی. د شام سیاسي سباون په سر جوړې دغه غونډې لپاره د ټولو کړکېچنه نقطه دا وه چې د صدر بشار الاسد به څه مستقبل وي، روس او ایران مسلسل په اولسی کچ د صدر بشار الاسد ملاتړ او مرسته کوي. بلخوا یو شمیر غربي هیوادونه او عرب نړۍ وایي اسد به د لارې لرې کیږي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د جمعې ورځې امنیتي شورا د قرارداد منظورۍ په اړه وویل چې د ټولو مهمه خبره دا ده چې خبرو اترو کې پرمختګ شوی، یعنی سیاسي عمل لپاره حرکت شوی. د شام د سیاسي سباون خبرې اترې به یو ځل بیا د کال 2014 جنوري په میاشت کې وړاندې بوتلی شي چې پکې ډېرې مهمې نقطې به هم چیړلی شي، یعنی د ترهګرو او باغیانو ترمنځ فرق سره سره د ډزبندۍ علاقې چې په کومو سیمو کې باغیان پراته دي او په کومو کې ترهګر.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په حجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاسې حجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وره د ژوند هنر.
د هر اتوار یا یکشنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
ګران اردوونکو، د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د اوس باندې کو د ټیکنالوژي په حق لایو رپورټ چې اوس داسې ګاډي به ډېر زر مارکیټ ته راوځي چې هغې چلولو لپاره به د ډرایور ضرورت نه وي. په دې کله باندې د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل فوزیه انجم وړاندې کوي.
ډېر زر داسې ورځې راتلونکي دي چې مونږ به په سړک روان بې ډرایوره ګاډي ګورو او ورته به حیرانی ګناه، ځکه چې د ګاډو جوړونکي اوس په دې کار کې کامیابی ترلاسه کېدو ته نږدې راغلي دي، او مقابله د دوی ترمنځ دا روانه ده بس چې څوک به خپل جوړ کړي بې ډرایوره چلیدونکي ګاډي د ټولو ناول سړکونو ته راوباسي. د ګاډو جوړونکو ترمنځ دا مقابله د کال 2004 نه را روانه ده. بیا په کال 2009 کې خو شپږ موټرې داسې هم جوړې شوې چې د کورونو ترمنځ جوړ سړک باندې ګڼ روان ټرافیک کې خپل د خپله تللو والا ټیسټ پاس کړی شو. او اوس خو حال دا دی چې د نړۍ لوی د موټرو او ټرکونو جوړولو والا کمپنیانې خپلې داسې موټرې او ټرکونه ټیسټ کوي لګیا دي کوم چې بې ډرایوره خپل د خپله چلیدای شي. ګوګل کمپنۍ د تیرو سو کلونو راسې د خپلو داسې خپل د خپله چلیدون کو موټرو ټیسټ اخلي د تجربه پتوګه. او جرمنی کې هم د ډیملر بنز جوړ کړي دغه شان خوخیار ټریلر ټرک په های وی یا لوی سړک باندې کامیابی سره خپل د ټیسټ والا سفر پوره کړو. د جاپان ټیوټا کمپنۍ هم ویلي دي چې د روان کال تر اخره پورې به د خپلو لگژري لیکسس ګاډو درې داسې ماډلونه خرڅون د پاره راوباسي کوم چې به خپل د خپله چلی دی شي. د ټیوټا کمپنۍ موریتاکا یوشیدا هغه هر څه چې یو ډرایور کوي په های وی باندې تللو په وخت هغه ټول هر څه به دې ګاډو کې خپل د خپله کیږي. د ټویوټا کمپنۍ دغه ګاډي به دارنګه سینسرز لري او جی پی ایس هم ورسره، د لنډې فاصلې د وایرلس ټیکنالوژي هم چې له سببه به دا ګاډي نورو داسې سمارټ ګاډو سره رابطه ساتلی شي، او د سړک په غاړو چې کوم څه آبادیانې یا نور څه وي نو د هغې معلومات به هم ورته کیږي. داسې بیا د نږدې موجود ټرافیک نه او که څه خطره موجوده وي د هغې نه هم په ګاډي کې ناست هغه ډرایور خبرولی شي کوم چې هسې خو ګاډی نه چلوي، ولې د ضرورت په وخت کنټرول په خپل لاس کې اخیستی شي. د ټویوټا کمپنۍ د موریتاکا یوشیدا وینا ده چې مونږ غواړو دا چې په سړک باندې کېدونکو بدو پیښو کې کمی راولو، او داسې چې د دغو له سببه کوم مرګ ژوبله کیږي نو هغې کې هم کمی راشي. شي بیا په لوی سړکونو چې څومره بد ټریفیک وي هغه هم لږ سم شي او دا هم غواړو چې هر څوک هغه بوډاګان او معذور ولینې وي په اسانه خپل ترانسپورټ ولرل شي. جاپان کې د روبوټ ټیکسي والا وینا ده چې راتلونکي کال کې به په هغو سیمو کې خپل د خپل چلیدونکو ګاډو استعمال شروع کوي چرته چې یو ښه د پبلک ترانسپورټ سیستم نه وي.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی او وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
د بډو رشوتونو په موزیرو اثراتو هر څوک پوهیږي. په دې باب له د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې بډي رشوتونه غیر محکمتیا زیاتی او ساده خلک د خپل حقونو او د زکی پکې نه محرومه کوي. ددا هم ویلي دي چې په ډیرو ملکونو کې بډو رشوتونو خپل جرړې ډیر زیاتې خورې کړې دي. کمو ډیرو ملکونو چې د بډو رشوتونو د نغوی وستو د پاره جنگ کړی دی په دې کې یو ملک یوکراین هم دی. د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د نړیوالې ادارې د معاملو د پاره د امریکې نائب خارجه وزیر ویلیام براونزفیلډ واشنگټن کې د امریکې د امن په اداره کې یو مباحثه کې د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې یوکراین کې په کال 2014 کې په ډاګه میدان شروع شوی انقلاب په اصل کې د بډو رشوتونو خلاف د خلکو خونړې ردعملو. دغه انقلاب لارو کوڅو کې خور شو، سلو کسانو پکې خپل سرونه قربانی کل او عقوبت د یوکراین خلکو د بدلون ناره پورته کا. نائب خارجه وزیر براون فیلز نور وی چې د یوکراین حکومت په کال 2014 کې د منتخب کېدو وروسته د بډو رشوتونو د جرړو وهلو په لوري ډیر زړپوري اقدامات کړي دي. د مثال په توګه حکومت یو داسې نظام نافذ کړی دی چې هغې کې د خپل جایداد آنلاین اندراج لازمی ګرځولی شوی دی. دغه شان د سرکاري ټیکو حصول هم آنلاین ضروری کړی شوی دی. دین وړاندې به دا هر څه د خلکو نه پټ کېدل. دین علاوه حکومت د مالیاتو او د میډیا د ملکیت متعلق نوي قوانین جوړ کړی دي. نائب خارجه وزیر براون فیلډز دا هم ویلی دی چې د بډو رشوتونو د مسلو اواره یوازې یو تکنیکی مسله نه ده، ولی دا خپل ادارو کې هم دی. دا خبره هم په ګوته کړی ده چې د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د معاملو په باب له د خارجه چارو محکمې بین الاقوامي ادارې یوکراین سره د صفا سوترا او د اثرناکو ادارو د جوړولو په کوششونو کې د 25 ملیون ډالرو امداد کړی دی. په دې کې د یوکراین سرحدي حفاظتي فوج لا د تربیت ورکولو، دوی له د وسلو وغیره ورکولو، د یو نوي قامي پولیس ادرولو، د یو ان جی او د بندوبست لاندې د جانچ پړتال یو مرکز له د امداد ورکولو، کم چې به د پولیس او د سرکاري اهلکارو مکمل جانچ پړتال کوي، او د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې د یو نوي انسپکټر جنرل د لاس امداد کولو کوششونه شامل دي. دین علاوه د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د بین الاقوامي معاملو اداره د یوکراین د بډو رشوتونو د مخنیوي د ادارې په کوششونو د نظر ساتلو د پاره مختلفو اولسي تنظیمونو ته مالی امداد هم ورکوي، او په دې لړ کې ورته د مسلې د اواري د پاره سفارشات هم کوي. د امریکې نائب صدر جو بایدن په دې موضوع اوس د یوکراین پارلیمان ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې لړ کې زړه پوري کارونه لا نه دي شوي. د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې او عدالتي او د توانایي په مدونو کې د نورو زیاتو اصلاحاتو کولو غږ وکړو. د په حکومت کې د راغونډو موټي کسانو د آمدن په نورو زیاته صفا طریقه د معلوماتو کولو او د دې خلکو د احتساب کولو غږ وکړو. همدغه وجه ده چې د امریکې نائب صدر د بډو رشوتونو خلاف په جنگ کې او د قانون د بالادستۍ د اصلاحاتو د نفاذ د اولسی معاشرې د ترقی او د توانایي د تحفظ زیاتولو په کارونو کې یوکراین سره د لاس امداد دپاره د 190 ډالرو د نوي امریکني امداد ورکولو اعلان وکړو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.